سلامونه د سهار ته بجې شوې. زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم. پیل په خبرونو کوو.
امریکا د داعش د خراسان څنګه د وړتیاو او فعالیتونو په اړه چې په افغانستان او سیمه کې پراخ شوي اندېښنه څرګنده کړې. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا استازي دوروتی شیا د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د داعش د فعالیتونو د ارزونې لپاره جوړه شوې وه وویل د داعش خراسان څنګه په ځانګړي ډول په افغانستان او پاکستان کې لا هم د نویو کسانو د جذبولو وړتیا لري. د امنیت شورا په غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څانګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ وبلله. وړاندې به نور جزئیات هم واورئ. د ستر صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي افغانستان په 2023 کال کې له سخت بشري بحران سره مخامخ و. دې کمیټې پرون په یو راپور کې ویلي میلیونونه افغانان د اقتصادي ستونزو، لسیزو جګړو او طبیعي ناورینو له امله روغتیا، خوراکي توکو او پاکو اوبو ته د لاسرسي په برخو کې له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان و. دې ادارې ویلي له افغاني سرې میاشت ټولنې سره یې په همکاري کې خپلې مرستندوی چارې پراخې کړې څو د افغانانو لپاره طبي خدمات، مالي مرستې او مهم اساسي خدمتونه مهیا کړي. ستر صلیب نړیوالې کمیټې د راپور له مخې دوی د افغاني سرې میاشتې ټولنې په همکارۍ نږدې 1 میلیون افغانانو ته چې 15% یې ښځې او ماشومانو په 8 لکه کلینیکونو کې لومړني روغتیایي خدمات وړاندې کړي. همدارنګه څه باندې 312,000 ډوزه واکسین تطبیق کړي او 8,388 ماشومانو چې د خوارځواکۍ له ستونزې سره مخامخ د دوی د تغذیې د پروګرامونو څخه ګټه اخیستې. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی د دوشنبه پر ورځ د حبوباتو د نړیوالې ورځې په مناسبت وویل تیر کال 25,000 ټنه لوبیا، نخود، دال او نور یې تر 100,000 څخه زیاتو افغانانو ته ویشلې دي. د ادارې د دوشنبه پر ورځ په خبرلیک کې چې په خپل ایکس پاڼې خبر کړې زیاته کړې چې د امرسته د اروپایي اتحادیې، جرمني، جاپان او امریکا په مالی ملاتړ شوې ده. ډبلیو اف پی وایي دا حبوبات د ژوند ژغورونکي مرستې په توګه ویشل شوي. د ماش، لوبیا، عدس، دال او نخود په څیر حبوبات چې په افغانستان کې باید نسبتا ارزانه ده ډیر پروتین او معدني مواد لري. له چین څخه یو کارګو یا بارونکی ریل ګاډی پرون د دغه هیواد له چونګ چینګ ښاره د افغانستان په لور روان شو. د چینایي رسنیو د راپور له مخې په دې ریل ګاډي کې د مخابراتي تجهیزات او نور وسایل بار دي او تمه کیږي له 12 تر 15 ورځو افغانستان ته ورسیږي. چینایي چارواکو د افغانستان ته د ریل ګاډي په وسیله په مستقیم ډول د سوداګری وسایلو د لیږدولو یو نوې لار بللې او ویلي دي چې ریل ګاډي به له قزاقستان او ازبکستان څخه په تیرېدو چونګ چینګ او افغانستان سره ونښلوي. په دې ریل ګاډي کې د چین د زی ټی مخابراتي شرکت لخوا جوړ شوي مخابراتي وسایل د افغانستان د مخابراتي شبکو د پراختیا لپاره کارول کیږي. د فراه ولایت په ابو نصر فراهي بندر کې د یو موټر په لار کې د ماین د چاودنې له امله 2 تنه مړه او 3 نور ټپیان شوي دي. ایران په پوډه کې د ابو نصر فراهي بندر کمیسار محمد اسماعیل زاهد ویلي دا پیښه پرون ماسپښین هغه وخت شوی چې یو موټر د دې ولایت په سرحدي سیمو کې پرخښ شوی ماین وخود. د په وینا دغه ماین په پخوا کلو کې خښ شوی و. طالبانو د دې پیښې د قربانیانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې افغانستان لا هم د نړۍ یو له هغو هیوادو دی چې ډیر ماینونه او ناچاودي مرمۍ پکې پاتې دي او د هغو د چاودنو له کبله هر کال سلګونه انسانان په تېره بیا ماشومان وژل کېږي. د منځنۍ اسیا رسنیو پرون د ازبکستان د امنیتي چارواکو په قول وویل د دغه هیواد د دولتي خدماتو ادارې او د کومرک کمیټې د سرخانداریا په سیمه کې 600 کیلوګرامه چرس کشف او ضبط کړي. د ازبکستان د ګمرک کمیټې ویلي دا چرس چې ارزښت یې 14.5 میلیون ډالر ته رسیږي غالبا له افغانستان څخه ازبکستان ته قاچاقېدل. د چارواکو په وینا دا چرس د جاروګانو د لاستو په منځ کې پټ شوي وو. دوی وایي چې جاروګان چې شمېر یې 500 ته رسېده په یوه لارې کې وړل کېدل. او ستور پیژان دی د 2023 کال دسمبر رئیس د یوې سیارګۍ په اړه څېړنه کوي چې په راتلونکو 2 کلونو کې به د ځمکې تر څنګ تیره شي. یوه تازه څېړنه ښیي چې له ځمکې سره د دې سیارې د ټکر احتمال زیات شوی. د اروپا فضایي ادارې ESA د وروستیو خبرو شو معلوماتو له مخې څه باندې 2% امکان شته چې د 2023 YR4 په نوم دا سیارګۍ د 2023 کال د دسمبر په 22مه له ځمکې سره ټکر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یوازې یو اونۍ وړاندې له ځمکې سره د دې آسماني جسم د ټکر احتمال 1.2% اټکل شوی و. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره شپه د تروریزم په تیره بیا د داعش د بیلابیلو ډلو له لوري نړۍ ته د ورپېښې ترهګرۍ په اړه غونډه وکړه. د غونډې برخوالو په ځانګړي ډول د داعش د خراسان ولایت پر څانګې تمرکز وکړ او هغه د سیمې او نړۍ لپاره ګواښونکي وبلله. د ډلې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د خونړیو بریدو مسؤلیت په غاړه اخیستی. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
امریکا د داعش د خراسان څنګې د وړتیاو او فعالیتونو په اړه چې په افغانستان او سیمه کې پراخ شوي اندیشنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا استازي دوروتی شیا د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د داعش د فعالیتونو د ارزونې لپاره جوړه شوې وه وویل،
لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور هم ټینګار کوي، په داعش پورې تړلې ډلې په ځانګړې توګه د خراسان څنګه نړیوال تهدید ګڼل کېږي. موږ د دې ډلې د وړتیاو په اړه اندېښمن یو چې د بریدونو د طرحۍ اجرا او د نوو کسانو د جلبول هڅې کوي، په تیره بیا په افغانستان او پاکستان کې.
د امنیت شورا په غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څنګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ وبلله. ولادیمیر ایوانوویچ ورونوکوف چې پرون دوشنبه د تروریستي اقداماتو له کبله نړیوال امنیت او سولې ته د ګواښونو په اړه د امنیت شورا غونډې ته معلومات وړاندې کول وویل، داسې راپورونه شته چې بهرني ترهګر افغانستان ته سفر کوي. ورونوکوف همداراز وویل چې د داعش خراسان څنګه نه یوازې په افغانستان کې بریدونه کوي، بلکې په اروپا کې هم د خپلو ملاتړو په وسیله بریدونه تنظیم کړي دي. د نړیوالې سولې او ثبات په وړاندې د تروریستي ګواښونو په باب غونډې ته وویل چې داعش لا هم د منځنۍ آسیا له هیوادونو څخه نوي جنګیالي جذبوي. نوموړي وویل، سره له دې چې ملګري ملتونه، نړیوال او سیمه ییز شریکان د داعش د فعالیتونو د مخنیوي هڅې کوي، خو دا ډله لا هم فعاله ده. د سیاسي چارو شنونکی عزت الله پیژاند وایي، د نړۍ تجربې ښیي چې په هر هیواد کې چې د خلکو په خوښه اداره او حکومت موجود نه وي، هلته د ترهګرو ډلو د فعالیت چانس زیات وي. د په عین حال کې وویل،
که نړیواله ټولنه، ملګري ملتونه او د سیمې هیوادونه غواړي چې له دغه خطره ځان خوندي او په امن کې وساتي، نو باید د طالبانو د حکومت او ادارې له ملاتړ لاس واخلي او پر بدیل یې فکر وکړي.
د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته سره له دې چې په افغانستان کې د جګړې اور سوړ شوی، خو تر ټولو خونړي بریدونه داعش کړي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال چې د ترهګرۍ ضد دفتر مشري کوي، په منځني ختیځ او افریقا کې هم د داعش پر فعالیتونو رڼا واچوله او ویل چې په سوریه کې د بشار اسد د رژیم له پرسیدو وروسته د داعش د ودې لپاره شرایط برابر شوي دي. د زیاته کړه، د سوریه په شمال لویدیځ کې لا هم د داعش د غړیو او د هغوی د کورنیو لسګونه زره کسان په کمپونو کې ساتل کیږي. د ملګرو ملتونو د ترهګرۍ ضد دفتر مشر وویل چې په دغو کمپونو او زندانونو کې تر اوه سوه ډېر عراقي اتباع، سلګونه سوریهوال او اته زره شپږ سوه تنه د نورو هیوادونو وګړي ساتل کیږي. د امنیت شورا غونډې ته د پاکستان استازي منیر اکرم وویل چې داعش په افغانستان او پاکستان کې پر لپسې وسلوال جذبوي. د همداراز وویل چې القاعده په منځني ختیځ کې کمزوري شوې، خو په افغانستان کې بیا سر راپورته کړی. تر دې وړاندې د طالبانو حکومت په ځلونو ادعا کړې چې د داعش مرکزونه په پاکستان کې دي او افغانستان ته د بریدونو لپاره له پاکستانه ورځي. طالبانو په وروستیو ورځو کې د داعش د یو شمېر غړیو د نیولو خبر هم وکړه او ویل چې دا کسان له پاکستانه ورغلي وو. پاکستان په دې اړه د طالبانو مخکنی ادعاوې رد کړې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي دی که تر شنبې ورځې پورې ټول اسرائیلي یرغمل شوي کسان خوشې نشي، نو د غزې د اوربند تړون باید لغوه شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وروسته له دا خبرداری ورکړی دی چې د حماس توندلارې ډلې ویلي دي چې اسرائیل د غزې اوربند ته ژمن نه دی، نو په همدې اساس تر بل خبرتیا پورې د اسرائیلي یرغملو د خلاصون پروسه ځنډوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته په دې اړه باندې وویل،
As far as I'm concerned, if all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off and let hell break out.
خغلی ترامپ ویل که ټول یرغمل شوی کسان د شنبه ورځې تر دولسو بجو را خلاص نه شو چې دا از ما په اند باندې یو ښه وخت دی. زه وایم چې دغه اوربند لغوه کړئ. خغلی ترامپ همدارنګه وویل چې دا د هغه دریځ دی او تصمیم له اسرائیل سره دی. هغه همدارنګه ټینګار وکړ چې باید ټول یرغمل شوي کسان یو یو راخوشي نه شي او ټول په ډله ییزه توګه باندې راخوشي شي. تمه وه چې د حماس توندلاري وسلوال د شنبې په ورځ د سلواغې په اوویشتمه باندې اسرائیلي یرغمالو یوه بله ډله راخوشي کړي، خو د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې تر دویمې خبرتیا پورې دغه پروسه ځنډولې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د خبرو پر مهال همدارنګه وویل چې ممکن له اردن او مصر سره په دې خاطر باندې خپلې مرستې بندې کړي چې د فلسطیني کډوالو د منلو څخه ډډه کړې ده. هغه په دې وروستیو ورځو کې په څو واره ټینګار کړی دی چې غواړي فلسطینیان له غزې څخه مصر یا اردن یا هم په سعودي عربستان ته انتقال شي. د هغه په خبره چې غواړي امریکا د غزې مالکیت خپل کړي او هغه ځای د سیمې د ملګرو شریکانو په مرسته باندې بیا ورغوي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا اوس هم ځوانان په کلیو او باندو کې په خانه دودیز لوبې کوي؟ که هو کومې لوبې ډېرې کوي؟
په خوشي باندې اخته دي. خوشي طریقه دا ده چې مثلا یو پنځه کسه یو طرف ته کیږي، پنځه بل طرف ته کیږي، یو پکې میر ټاکل کیږي. دغه کچه یې ګوته چې موږ ورته وي غټه ګوته، دا په یو لاس باندې نیسي، دا یوه پخه.
خود ځوان نجونې بیا وایي چې دوی په افغانستان کې د حاکم نظام د بندیزونو له وجې هغه دودیزې لوبې هم نشي کولی.
چې فقط هغه لغت ته ورسېږي وایي بسم الله که ودی یم. نه د لوبو وخت سه، نه د تفریح وخت سه، نه د وتلو وخت سه. که سه هم همسایه یا یو دوست ځي وایي ته سکې لو انجلۍ سېځې.
د دې لوبو ارزښت په څه کې دی؟
دودیز لوبو ارزښت دا دی چې زمونږ تاریخ ژوندی ساتي، زمونږ البته دغه د ځوانانو تیر یادونه ژوندی ساتي، او بل هغه چې دا ذهنن صحت لپاره هم ګټه کوي. کومې لوبې چې دي
درمنیتونکو تجربه خودلی چې لوبې کول هم په ژوند کې د نورو ضروری چارو په څیر اړینې دي. د ځوانانو په خبره په کلیو کې دودیزې لوبې دوی ته ځکه ارزښت لري چې د تیرو نسلونو تاریخ ورته راژوندی کوي، او دوی هم په فزیکي او رواني لحاظ خوښ او تند ساتي. د لغمان اوسیدونکی بختیار پښتون وایي چې اوس هم په کلیو او بانډو کې د یو شمیر ځوانانو لخوا دودیزې لوبې ترسره کیږي.
دودیز لوبې په اوسنیو وختونو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ترسره کیږي. ځوانان لیوالتیا لري چې باید لوبې وکړي، ساتیری وکړي، خپل وخت تیر کړي. البته په داسې لوبو باندې چې هغه دوی ته یو ډول روحیه ورکوي، دوی صحت ورسره ښه کیږي. نو دلته په لغمان کې هم د نورو ولایتونو په څیر باندې مختلف دودیز لوبې شته دي چې دوی ترسره کیږي. مثلا توپ ډنډه د همدارنګه خوسای دی، د دې په خوا کې نور داسې کلیوالي لوبې دي چې لیوالتیا لري. په عین حال کې والیبال او کرکټ دوی سره هم ډېره علاقه لري، ترسره کوي او په ډېر ذوق باندې په کلیوالو سیمو کې په خاراتو کې. نو دغه لوبې په لغمان کې هم ډېرې مشهورې دي او ځوانان لیواله دي چې دغه لوبې ترسره کړي. هڅه کوو چې د اونۍ په جریان کې څو ساعت ځان وزګار کړو او له ملګرو سره د لوبې ترسره کړو. نو معمولا موږ والیبال ته ډېر وخت ورکوو. دلته زموږ په سیمه کې دلته والیبال ډیر رایج دی، ځوانان والیبال ډیر کوي، نو زه هم لیوالتیا لرم چې له دوی سره یو ځای شم، تفریح وکړم د ذهني ستړیا د له منځه وړلو لپاره. نو تر ډیره پورې زما په سیمه کې دلته د والیبال لوبه ډیره مشهوره ده، کرکټ هم دی، دا لوبه ډیره کیږي، نو زه هم کوشش کوم چې والیبال وکړم. بیا د انتخاب د ملګرو څو کټګوري ملګري زما دي، خو دا چې همکاران دي د دوی په خوا کې، زما د کلی ملګري دي، انډیوالان مې دي، له هغوی سره زه کله نا کله لوبه کوم، نو وخت نا وخت کوشش کوم چې ورزش وکړم.
ښاغلی پښتون وایي چې ځینې ځوانان بیا خپل ډیر وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي چې په باور یې دا مناسب کار نه دی.
له بده مرغه باید ووایم اوس تر ډېره پورې ځوانان سوشل میډیا یا هم دغه آنلاین کم رسنۍ چې دی، پلیټ فارمونه دي، دغه ډېر مصروف او مشغوله دي، کوشش کوي چې ډېر وخت دته ورکي، ګوښنشینی وکړي، د اتاق په کونج کې کېږي، گیمونه وهي، خپل ساعت تیر کړي. هم ځینې وختونه دوی هغه رسنۍ ته ورکوي چې په هغه باندې ویډیوګانې خپرېږي، دوی چې کله ویډیوګانې ګوري، د نورو خلکو ژوند ګوري، یو ډول متاثر کېږي. نو دوی کوشش کوي چې دوی باید هم په هغه شکل باندې اوسېږي، دوی هم داسې ژوند ولري لکه څنګه چې په ویډیوګانو کې دي. نو دا هغه څه دي چې په اوسني وخت کې دغه محلي لوبې او دغه ورزشونه مې اوسه کمرنګ کړي. ځوانان تر ډېره کوشش نه کوي چې ټولنیز ژوند ولري، دوی ورزش وکړي، دوی لوبو ته وخت ورکړي. نو دغه یو ستونزه نشته ده، د تعلیم اړخ یو څه کمزوره شوی په دې کې شک نشته دی. اما دغه آنلاین رسنیو یو څه د ځوانانو دغه ورزش یو څه کمرنګ کړی دی، البته دغه لوبو ته وخت ورکول. مطلب ځینې ځوانان داسې چې په تیر کې ژوند کوي، ځینې ځوانان دغه سړي چې په حال کې ژوند کوي، ځینې ځوانان داسې چې په راتلونکي کې ژوند کوي. له بده مرغه په اوسنیو شرایطو کې، په اوسنیو وختونو کې زموږ ډېری ځوانان په راتلونکي کې ژوند کوي، یعنی یو ډول خپل ژوند له نورو سره تړي چې باید همدغسې واوسېږم. خو حال دغسې دی چې اوس لپاره دې ته زمینه سازي نشته دوی لپاره. نو له شک پرته چې دوی ته تاوان لري، دوی یو ډول روحیه کمزوري کېږي، مشکلات ورته پیدا کېږي، رواني ستونزې ورته پیدا کېږي، یو ډول لاس په سر کېږي له تعلیم څخه، لاس په سر کېږي له ورزش څخه، لاس په سر کېږي له نیزو فرهنګي ژوند څخه. نو له شک پرته چې تاوان لري، اما د حل لپاره باید کار وشي. دلته باید حکومت شته، نظام لري، په خوا کې نړیوالې ټولنه همدارنګه رسنۍ په دې برخه کې باید ډېر کار وکړي تر څو حداقل ځوانان له دغه حالاتو څخه ووځي.
د کندهار ولایت یوه ځوانه چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو، وایي پخوا به نجونو هم د کور مخ کې ځانګړې دودیزې لوبې کولې، خو اوس طالبان هغه هم نه پرېږدي. دا ځوانه په کندهار کې د نارینه وو د دودیزو لوبو پاکله هم خبرې کوي.
په خواسي و مخکي البته دوی به د ټالونو جوړول او ټالو کې به زنګیدا د شوز خپل یو جلا دله به ټوله به د کلیوال شي زنه د خپل منطقي شي زو به غزای پیغلانو به مشخص کړي او په دې ګونه به فاخه او چایان به یوړ دی. البته د ټالونو به وچبه په لګو باندې په ونو باندې په بل داس شي باندې سیالته به تاله ده سر به ولاړ بیا به مزګر الله یو ورځ به کار کې مشخص واغه به د اختر ورځ یا هم بل داس یو ورځ به مشخص کړي و دوی بکله. اما نور اضافه ساتیرې نه او نارینو د پاره لوبې دغه فوټبال ډېر استعمالېږي، په خوام ډېر کېده، اوس هم ډېر کېږي، او کرکټ ډېر استعمالېږي، او دا د ډېریو لوبې ډېرې کېده، د مردوکو لوبې ډېرې کېده، او هغه د لرګي وهنه و په غیبه پښه باندې سړي هغه لرګي غورځو دغه لوبې درې دانې ډېرې کېنه. دوی به دله را ټوله سوه د هغې جنګېدا ساتېرۍ به ډېر و، هغه به وخت معلوم نه و، اختر او دغه ښه ورځ او بده ورځ دا به نه وه، فقط هغه هګیانې به جوش کړي به، ځکه د دوی هدف دا وسي باید خرڅې هم سي او ساتېرۍ هم باندې وس. بیا به یو میدان ته را وویستله، هګیانې به جنګېدلې، چرګ جنګېده او د زرکې او بل مرغان نوم یې یېر سو، مشهورې ساتېریانې وسې په کندهار کې به کېدلې. داسې جنګیالي مرغان به که پیدا کړه په غرو کې، د نیولا بیا به غټ میدان وخت او ورځ به مشخص کړه، اعلان به وکړي چې دلته نیم ساعت رید، بیا به غټ میدان ګراوند به جوړ کړي لکه عین هغه د فوټبال او د کرکټ هغه. بیا به نو د خلک شاوخوا ورته کښېناستله د سیل دپاره، دغه شیان به په جنګ واچوله، هغه مقابل لور ته به پیسې وټاکل سوې، سې د هر چا اول به وګټل، هغه ته به انعام ورکول سو. اما د ښځو تر منځه داسې اوس مشخص کوم ساتېری نهسه، پخوا به ټالونه ډېر وه، د نجونو به هغه خاله خاله ساتېری دا د نوکیانو غوندې هغه به جوړ کړي و نه او کوری کې او داسې خاله ساتېری به د باندې به را ووتلې، کوچنی خیمې به یې ودرولې، بیا به دوی دا خاله خاله ساتېری کول. هلکان خو اوس هم کوي، خپل وخت د جمعې شپه او جمعې ورځې مشخص کړي، دا دوه ورځې دوی خپل کرکټ لوبه وي، فوټبال وي، دغه ساتېری کوي. د دوی تر منځ داسې ډېره پراخه شوې ده دا لوبه، ساتېری دغه د کرکټ او فوټبال دا لوبه ورځ تر بلې ډېرېږي، دا نورې لوبې ټوله شاته پرېښوله. د نجونو لپاره کوم ساتېری نشته، سې حقیقت وایي، که واړه ماشومان دي که دا لویان دي، هغه که کم سنه یې که غټ سنه یې، مقصد هغه په نامه کوي.
دا جلی د دودیزو لوبو د ګټو پاکله هم زیاتوي.
اصابو د فعالیت لپاره فزیکی فعالیت لپاره یو بهترین شی دی، ځکه یو خو د تفریح او ساعتی رئیس او په زمن کې د خپل یو فزیکی حرکت سو کله چې هغه اصاب دی حرکت وکړي فزیکی حرکت ټوله بدن ته رشد ورکوي. یعنی د دوی د نشونما لپاره او د دوی د شم مغز تقویه مغز لپاره که هر ډول لوبه وي هغه که الک وي که نجلۍ وي د دواړو ترمنځ ښه ده. اما د دې تر څنګ زه دا نه غواړم چې فقط ځوانان، باید ټول انسانان، هغه که زوړ وي که وړ وي که مقصد که هر سنوال وي، باید په دغه لوبو باندې مشغوله اوسي، ځکه د دوی د نشونما تقویه لپاره ډېر ښه ده. هر لوبه که الک وي که نجلۍ وي زموږ لپاره ډېره ګټمنه ده او موږ د ډېرو ستونزو مشکلاتو ته ګرځي. اوس هلکان چې دي ولاړ سي هغه وخت مشخص وي، هر وخت چې زړه وغواړي فوټبال او کرکټ ته ولاړ سي، د دوی هغه کوم ابد خیالات او کوم تشویشات او مشکلاتونه چې په ذهن کې ګرځي هغه ټوله له منځه ولاړ سي فقط د یو دوه ساعت لپاره. اما زموږ ښځینه ټولنه اوس مهال په ډېر رواني حالت باندې اخته دي، په دا خاطر چې د دوی دپاره نه د ساتیري زمینه شته نه هم د وتلو زمینه شته چې فقط هغه بلوغت ته ورسېږي وایي بسم الله که ودی. نو زموږ ښځینه ټولنه اوس ډېره په رواني حالت باندې اخته ده، نه د لوبو وخت سه، نه د تفریح وخت سه، نه د وتلو وخت سه. که څه هم همسایه یا یو دوست ملګري ته ځي وایي ته سکې لو انجلۍ سې ځې دا د پیغلانو پورې، اما چې کله کوچنۍ وي وایي د باندې مه وځه په کور کې. نو د دوی دپاره کوم د فرصت نشته او دا دونی کم سینه نجونې سې اوس مال مې لیدلې دوی لا په یو رقم ډپریشن باندې اخته وي.
په ننګرهار کې هم بیا ځوانان دودیزو لوبو ته وخت ورکوي او ملګري په همدې بهانه سره ټولېږي. ګلاب ابراهیمی په دې اړه وایي
یو خو هغه لوبې دي چې مثلا کرکټ ده او مثلا یا والیبال ده یا نورې لوبې دي، خو دلته چې اکثره هغه کلیوالي یا دودیزو لوبې دي هغه غیږنیونه ده. غیږنیونه ده له دې سره یو ځای خوسی موږ ورته وایو چې اکثره موږ ځوانان وینو په هغه شنو ساحو کې یا د سیند غاړه کې. همدا اوس چې ډېر ښه موسم دی په خوسی باندې اخته دي. خوسی طریقه دا ده چې مثلا یو پنځه کسه یو طرف ته کېږي، پنځه بل طرف ته کېږي، یو پکې میر ټاکل کېږي، دوه له جوړیږي سره چې دوی بیا دغه قچې غوته چې موږ ورته غټه غوته دا په یو لاس باندې نیسي، دا یو پخه پس مکه لګي یو پورته کوي او په دې یو پخه باندې دوی یو بل سره خپل زور معلوموي. بیا نو چې د هر چا دغه قچې غوته د لاس نه خطا شو هغه و بیلو یا چپاکه هغه دالو به وبله یا دغه کس زیږي پکې.
خغله ابراهیمی د ځوانانو په مانځ کې د دودیزو لوبو پاړه او دا چې د دل نظر څار زخت لري نوري خبرې هم لري.
یو بل لوبه مشته چې مثلا دندکلک ورته وای، دندکلک هغه لوبه ده چې خصوصا هغه ځوانان چې نیمچا ځوانان دي پورا ځوانان نه دي، د لارګو یو دوه هغه پیدا کوي چې یو داسې د شل سانتي په اندازه یو بل لارګې چې بیا د شل سانتي لارګې په وایي هغه داسې یو متر په اندازه وي چې دوی د دندکلک لوبه ورته وایي. دغه لوبه هم دودی سي دي زمونږ په لغمان کې دام تر سره کیږي. انټرنیټي گیمونه دي، دغه موبایلونو کې چې کوم گیمونه دي، دغه یو لږ تاثیرات په هغه باندې کړی ده په دودیزو لوبو باندې. خو د دودیزو لوبو ارزښت دا دی چې زمونږ تاریخ ژوندی ساتي، زمونږ البته دغه د ځوانانو تیر یادونه ژوندی ساتي، او بل هغه چې دا ذهنن صحت دپاره هم ګټه کوي. کومې لوبې چې دي فشارونه هم کموي، بل بې مصرفه لوبې هم دي، د ځوانانو ترمنځ د اتفاق او اتحاد خبره هم دلته موجوده ده. تاسو په دې پوهیږئ چې یو څوک که موبایل گیم وهی هغه یوازې ځان ته ناست ده، په ډپریشن او ډول ډول ناروغۍ مخته کیږي. خو دغه دودیزې لوبې چې دي صحت ته ګټه کوي، اتفاق اتحاد ته ګټه کوي، یووالي ته ګټه کوي، د خلکو راټولېدن هلته رامنځته کیږي، نورې ډېرې دغسې ګټې لري.
خوست کې بیا غیګنیول ډیره پیژندل شوی دودیزه لوبه ده. د یاد ولایت له اوسیدونکو عابد سره مو په دې اړه مرکه کړې ده.
ځوانان سره په غیګ ورزې په مینځ کې کرخه ایستلې وي. یو طرف د والیبال غونډې میدان لري. یو ځل د یوې ډلې څخه یو ځوان ورزې که هغې ډلې کې یو چا ته لاس وروړ او بېرته خپل ځای ته ځان راورسوه، یوه نمره اخلي او کال ته بیا نیول کېږي او خپل ځای ته نه راپرېښودل کېږي، مقابل طرف نمره اخلي. داسې یو ډول پلوانۍ ته ورته لوبه ده، خو چلکي پکې ډېره چلېږي. دا دغه ډول لوبه ده.
څومره بیا ځوانان ته زیان رسېږي؟ یو بل ژوبلوي ځکه دوی پلواني کوي.
ځوانان ته خو زیان په دې نه رسېږي چې هغه میدان داسې جوړېږي که دوی په ځمکه باندې غورځي او یا هغه لوبه هم چې ده هغې ته ځانګړي اصول لري. کله چې یو څوک خوږېږي هغه بیا پاول کېږي، نمره یې بل اړخ ته ورکول کېږي، نو د اصولو په چوکاټ کې لوبه ترسره کېږي، ځوانانو ته هېڅ زیان نه رسېږي.
خپله دې دا لوبه کې ګډون کړی؟
موږ دومره چرته انرژي لرو چې دې
لوبه. کوم ځوانان د خوست دودیزه لوبه کوي؟ کوم ځوانان؟
هغه چې په مټو کې یو څه زور ولري، یو څه ورزش ترسره کړی وي، او څه چلکي ورسره ملوي.
دغه ځوانان چې د پلوانۍ د لوبې معیار پوره کا، مثلا تاسو ویلي چې هغه باید غښتلی واوسي، څومره سته څومره چارچاپېرې ویني؟
بېروزګارۍ خلک دغه د ورزش لپاره وزګار کړي، ځکه په ذهني لحاظ باندې که دوی ډاکټر ته ورځي ذهني ستونزې ورته وي، له چا مشوره اخلي، لومړی مشوره یې دا چې تاسې باید سپورټ ته مخه کړئ. په بدني لحاظ داسې هم افغانان بیا خصوصا د دې خوست خلک چې لرو پرتو سیمو کې اوسېږي بدني لحاظ قوي دي، او که بیا یو څه ورزش هم ورسره وکړي هغه بیا لا هم قوي کېږي. نو ډېر خلک شته، ډېر ځوانان شته چې دغه لوبې ترسره کوي په چمګاون کې او په لرو پرتو سیمو کې، او بدني لحاظ هم قوي دي. او هغه څوک چې په دغه لوبه کې یو څه چلکي زده وي، یو څه هغه د چا خبره چې مخکې له مخکې نور تمرینونه ترسره کړي وي، هغه پکې بیا ډېر ښه راځي. مثلا هلته ډېر له زور څخه استفاده نه کېږي، چا باندې یا هغوی زور ته پرېښودل یا چې په تا باندې وکړي، ځان نه ورکوي او ځان یوازې هغه خپل مقابل لوري څخه راخلاصوي. معلومات دته کېږي چې ما که دغسې ونیسي نو زه ځان نه شم خلاصولی، هغه لارې چارې ور معلومې وي چې دا څه ډول ځان خلاصولی شي، بیا ډېر په دغه لوبه کې بریالي وي. که څه هم هغه د بډای له لحاظه یا داسې ښه نه وي، خو چلکی ورسره یې هغه ځان خلاصولی شي او په لوبه کې تر ډېره بریده بریالی وي.
بله، د خوست د ځوانانو دې لوبې ته چې معمولا د پلواني بڼه لري څومره خلک به راټولېږي د نندارې لپاره؟
ان شمېر سلګونو ته رسېږي، ان ځینې ځایونو کې خو داسې هم وي چې کله پی لوبې ته یا د لوبې رسېږي او یا هم نیمه پی لوبې ته، هغه بیا شمېر له زرګونو هم اوړي.
داسې دې اورېدلي دي چې مثلا د دې لوبې تاریخ تاسو ته له کومه ځای راپاتې ده؟ د خوست ځوانانو ته کوم څه دې پاکله اورېدلي؟
ځوانانو نه چې پوښتنه کېږي یا له سپینګیرو پوښتنه کېږي، وایي دا ډېره پخوا دود وه، او مثلا په ودونو کې به تر ډېره دغه لوبه ترسره کېده چې کله به زوم راتله ناوې به نه ورکول کېده، یا وړخونه ورته وایي چې په ودونو کې د ناوې له لورې د زوم کورنۍ ته کېږي، په هغه وخت کې دغه ډېره پکارېده. بله لوبه چې دغه د پړې په یو خوا کې او په بله خوا کې نیول وه، هغه لوبه هم ترسره کېده.
تاسو له زوم نه یادونه وکړه چې په واده کې به دا د پلوانۍ لوبه کوله، کله به چې ناوې نه ورکول کېده د خاصو دودونو له مخې، یعنی هدف دې کې څه ده؟ زوم د ناوې د کور مخکې پلواني کوله، خپل زور یې خود څه رقم خبر وه؟
یوازې به زوم نه و، له زوم سره به چې څومره خلک تللي وو او د ناوې د کورنۍ خلک به و، لکه د واده یو اړخ و د ساتیرۍ لپاره به دغه لوبه ترسره کېده، او په دودیز ډول به دغه ترسره کېده. د واده یو اړخ و، یعنی خلک به په دې ډول سات تېروه او واده ته به یې رنګ وربخه. د چې په ځینو ځایونو کې به بیا هوایي ډزې کېدې، د هغې مخنیوی شوی و، یا نور داسې شیان و چې دوی غوښتل هغه واده لا رنګین کړي، د واده د رنګینۍ لپاره دغه لوبې ترسره کېده.
تاسو په نظر څومره ښه ده چې د هر ولایت ځوانان خپلو پخوانیو دودیزو لوبو ته مخکښ ځان مصروف کړي او پایلې به یې ښې واوسي؟ ورته
په اقتصادي لحاظ باندې دوی په ځان باندې بسیاوي، د کورنۍ مسؤلیت ور تر غاړې نه وي، که د لوبو د کولو لپاره مصارف کوي یا نور داسې، هغوی بسیاوي، هغوی کولی شي دغه دودیزې یا نورې لوبې ترسره کړي. خو هغه خلک چې کورنۍ ور تر غاړې ده، په اقتصادي لحاظ باندې جوړ نه دي، خو که کاري فرصتونه دلته شتون ولري، هر څوک په اقتصادي لحاظ باندې پر ځان بسیا شي، لږ تر لږه که یو ځوان دومره عواید هم ولري چې دی په کورنۍ باندې بوج ونه اوسېږي، کورنۍ ته یې لاس نه ویني ولې چې مثلا زه دغه کار ترسره کوم یا زما دغه شیانو ته اړتیا ده، دا راته واخلئ، په خپله ځاني اقتصادي بسیانې سره پر مخ ولاړ شي، دودیزې لوبې به هم راژوندی شي، د جرایمو کچه به هم یو څه راټیټه شي، د نشه یي توکو استعمال به هم کم شي، او هغه شخړې چې په کلیو یا په دوکانونو یا د ځوانانو ترمنځ په دښمنیو بدلېږي، هغه به هم یو څه اندازه رقم شوي اوسېږي.
وضعیت اوس همدا رقم ده لکه څنګه موږ او تاسو وینو روان دی. اوس په داسې وضعیت کې ځوانانو ته څه کول پکار دي چې که هیڅ نه یې همدې دودیزو لوبو ته د ځان د بوختولو لپاره مخه کړي؟ اقتصادي ستونزې شته، له تاثیر نه لرې والی شته، نور ډېر زیات محدودیتونه په ځوانانو باندې شته. په همداسې وضعیت کې هغه ځوان چې فکر ځوان ده، حوصله زیاته ده نظر نورو ته، دته څه کول پکار دي چې په همداسې سختو شرایطو کې مبارزه وکړي، خپلې کورنۍ سره ښه چلند وکړي، خپله بیرون له کوره خپلې دودیزې لوبې له ملګرو سره وکړي. یعنی که داسې وایي چې ښه وخت کې خو هر څوک کولی سي ژوند وکړي، ټولو چارو ته ورسیږي، مګر ډېر کم کسان دي چې په بد وخت کې په ځان باندې کنټرول، په ځان باندې حاکمیت لري. په دې برخه کې ځوانان څه وکړي، په بدو شرایطو کې څنګه خپلې دودیزې لوبې ژوندۍ کړي؟
اما په هوایي تل ډېره بریده ضرور دی. په دې کې د رسنۍ رول تر ټولو مهم دی چې د ځوانانو لپاره په هغه لارو چارو چې یو ځوان کولی شي له سختو حالاتو څخه ورباندې ځان راوباسي. یوه اصطلاح ده په ژوند کې چې کنر یې ژوند وکړه. په ژوند کې تر ټولو سخت رول هغه چا ته ورکول کېږي چې غوره لوبغاړی اوسېږي که نه. نو ځوانانو ته زغم پکار دی د خپلو هغه استعدادونو او هغه وړتیاوو چې دوی په ځان کې لري، پر ځان باور، هغه به هغه څه وي چې له دوی سره دا مرسته همکاري کولی شي چې دی هم په ذهني لحاظ باندې، هم په رواني لحاظ باندې، هم د کورنۍ لپاره د یو ښه کس په توګه پاتې شي، او هم په ټولنه کې د نونو ځوانانو لپاره یوه داسې لاره انتخاب کړي چې ځوانان له ده څخه درس واخیستلی شي، او دا یې ثابته کړي چې مثلا ځوانان چې دي دغه د ټولنې د ملا تیر د حیثیت لري.
فخره به تاسو پیغام په لنډه توګه په دې اکله هم ولرو که څه هم دنیا پرمختګ کړی، ټکنالوژي ده، بیلابیلې لوبې دي، بیلابیلې سرګرمۍ دي په ټولنیزو رسنیو کې، خو بیا هم خپلې دودیزې لوبې څنګه بیرته را ژوندۍ کړي؟ ډېر لنډ غواړو تاسو پیغام په دې اکله هم ولرو.
یو خدا دی چې هغه لوبې چې پخوا په ځوانانو کې د پخوانیو خلکو له خپلې موږ ته راپاتې دي، پخوا یا موږ په ماشومتوب کې کولې، هغه ډېرو لګښتونو ته اړتیا نه لري. مثلا خوسی خوسی ورته وایي، یا موږ ورته کیچک وایو، چې بل د کبډي لوبه ورته وایي، یو شمېر نورې دا خصي لوبې دي، د پټپټونو لوبه شوه یا نور داسې شول، هغه مصارف ته اړتیا نه لري. بل د ډېر مینې او خوند لوبې دي. په دغه برخه کې خپله د چا مسؤلیت چې دی د بدني روزنې ریاست یا د رسنۍ دي، په دې کې یو مهم رول لوبولی شي چې دوی ته یې په ارزښت باندې وغږېږي، په هغه شیانو باندې وغږېږي. که دغه یو ځل مروج شوې، انشاءالله په نړیواله سطحه به دا د افغانستان پېژندونکي لوبې اوسېږي، او افغانستان به ښې لاسته راوړنې هم پکې ولري. دغه لوبې زموږ دودیزې لوبې دي، دا باید راژوندی شي، نه کوم لګښتونه ته اړتیا لري، هم د مینې ورورګلوۍ لوبې دي، او هم په دغه برخه کې تر ډېره بریده ما پوهاوي ته اړتیا ده، او تر ډېره بریده دغه مسؤلیت د خلکو جوړېږي چې په دغه برخه کې پوهېږي، یا یې دغه لوبې ترسره کړي، یا د دغه لوبو په ټولو اړخونو باندې پوهېږي.
درن دوستانو، دا و د دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کی چې است الله مومال او ملګری.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړئ،
azadiradio.com
چلروش ساته.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسي ساعت مو هرکلی کوم. نن سه‌شنبه ده، او د تل په څیر د بیولوژي مضمون درس واردی. یادونه کوم چې د دې خبرونې درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسه چمتو کړي، او تاسو یې له ازادۍ رادیو اوري. نن به د لسم ټولګي د بیولوژي مضمون کې ولولو چې جنیټیک څه شی دی. ښوونکی به د جنیټیک تاریخي بحث ته لنډه اشاره وکړي، او د درس په دوام به وراثت او کروموزوم ولولو. دا به واورو چې جنیټیک بیولوژي کې یو ډیر مهم او په زړه پورې درس دی، ځکه په دې عملیه کې د مور او پلار د بدني جوړښت خصوصیات له یوې حجرې څخه بلې هغې ته چې د اولاد حجره ده انتقالیږي. په دې اړه بشپړ تشریح له ښوونکي اورو.
جینیټیک یا د وراثت علم، جینیټیک هم ورته وایي، د وراثت علم په پښتو کې ورته وایو. د مور او پلار یا د والدینو څخه راتلونکي نسل یا بچیانو ته د خواصو د استول یا لیږدول او د هغو د څرنګوالو یا راښکاره کیدلو څخه بحث کوي. یا په بل عبارت که چیرې بل تعریف څوک ورته وایي، دا هغه علم دی چې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته، د والدینو څخه نوي نسل ته د بیولوژیکي معلوماتو د لیږد څخه عبارت دی. بیولوژیکي معلومات دلته بل هیڅ نه دي، فقط د هغو څرنګوالی دی یا د مور او پلار څخه و کوشنیانو ته یا بچیانو ته د رنګ استول دی، یا هم د ورشتان رنګ دی، او یا هم کد دی، او یا هم نور داسې ډېر بیولوژیکي معلومات. د جینیټیک علم د بیولوژي یوه ډېره مهمه څانګه ده. د دې د موجوده قوانین، یا که چیرې د دې قوانین موږ مراعت کړو، موږ په دې باندې توانیږو چې د دوو ژوندیو موجوداتو تر مابینځ توپیر او تغیر معلوم کړو، یا ورتهوالی او توپیرونه معلوم کړو. دا معنا چې که چیرې موږ د جینیټیک په علم باندې د هغو په قوانینو باندې وپوهیږو، نو موږ کولی شو چې د دوو بوټو تر مابینځ فرق معلومولی شو، د دوو انسانانو تر مابینځ فرق معلومولی شو، د مور او پلار او د زامونو یا د لوڼو تر مابینځ فرق معلومولی شو. لومړی شخص ګریګور مندل، دغه تر مخ نور ډېر پوهان راغله چې غوښتل یې دغه د جینیټیک په قوانینو باندې ځان پوه کړي، خو حاکم نه سول باندې. نو لومړنی شخص چې دغه د ارثي خواصو په لیږد باندې حاکم سو، هغه ګریګور مندل و. دی را ولاړ سو په 1868 میلادي کال کې. دغه قوانین د مشنګ پر بوټو باندې چې د خپل پونتون د کلیسا او شاته ارزای چې و، د هغه په بخچه کې کړی و. دغه د مشنګ د بوټي د تجربې حاصل و چې د بیا وروسته قوانین پر جوړ کړل. دی چې کله ژوندی و، چا د ده پر خبرو باندې باور نه کوي، خرافات یې بلله. مګر کله چې دی مړ سو 40 کاله وروسته، نور پوهان راغله، د ده نظریات هغه وخت تایید سوله. بیا د ده څخه وروسته نور ځوان پوهان راغله چې د جینیټیک په علم کې نور قوانین رامنځته کړل. دا ګریګور مندل و چې د جینیټیک د پلار نوم هم ورکول سوی دی. وراثت او صفتونه. جین څه ته وایي؟ صفتونه د مور او پلار څخه اولاد ته په ارث باندې اخیستل کیږي. ارث که چیرې تاسو یو بل ځای د وراثت نوم اورېدلی یي، یعنی وایي یو چاته دغه پیسې د پلار څخه په میراث باندې ورپاته سولې، دلته هغه میراث یا ارث یا وراثت دا شی نه دی. دلته فقط هغه تغیرات دي د مور او پلار څخه و نوي نسل ته استول کیږي، چې دغه هر صفت، هغه که د ورشتانو رنګ دی، که د پوست رنګ دی، که کت دی، هر څه چې دی، هغه په اوس وخت کې د جین په نامه یادیږي. جنونه په جوړه ډول دي چې یو د مور او پلار دی، یو د مور دی او یو د پلار جن دی، چې دوی سره وزای سي د جوړه سوله، او د جوړه جنونو ته الیل وایي. اوس نو ظاهري بڼه د یو شخص ده چې د مثلا تاسو اوس یو مچ پرس کوي، دی که چیرې موږ د باندې خواست ورته وګورو، د دغه ظاهري بڼې ته فینوټایپ وایي. مګر د ده که چیرې موږ کروموزومونه وګورو، حجرې وګورو، او هر هغه څه چې موږ په سترګو نسو لیدلی، هغه ته یې جینوټایپ ویل کیږي. دا د جینوټایپ او فینوټایپ تر مابینځ فرقونه دي. تاسو په چپلاس عکس کې وګورئ، مرژک دی، مچ دی، ګلان دي. دا د دې فینوټایپ یا ظاهري بڼه ده، مګر په جینوټایپ کې د دې کروموزومونه، د دې هستې، د دې ار ان اې، ډي ان اې، دا ټول جینوټایپ دي. کروموزوم څه ته وایي؟ هسته لکه څنګه چې موږ په اول سر کې ویلي وه، دوه دندې درلودلې. د هغو څخه یوه دنده دا وه چې دوی حجرې ته د مثل په تولید کې اجازه ورکوي، یعنی حجره په دې باندې قابلیت لري تر څو د مثل تولید کې. د هستې په داخل کې خپل اوږده توسوي رشتې یا تارونه موجود دي چې هغه د کروموزوم په نامه سره یادیږي. دا کروموزومونه دوه لاسونه یا دوه اندامونه یا دوه مټه لري چې په یو مشخص ټکي یا مشخص ځای کې سره وصل سوي دي، د سنټرومیر په نامه سره یادیږي. او دا جلا جلا مټ چې دی، هغه د کروماتیټ په نامه سره یادیږي. د انسانانو د کروموزومونو شمېر 23 جوړیږي یا 24 عدد دي. دلته تاسو ورته وګورئ چې کروموزوم څه ډول جوړښت لري. دی دوه مټه لري چې د مشخص په دې ځای کې تاسو وګورئ، دا برخه چې دا د سنټرومیر په نامه سره یادیږي، او نور کنه وګورو، دغه یو برخه د کروماتیت په نامه سره یادیږي، او بل برخه هم د کروماتیت په نامه سره یادیږي. که تاسو په زیر سره ورته وګورئ، کروموزوم بل هیڅ نه دی، د ډي ان اې جوړښت. ډي ان اې ډیر سره پیچل سوی ده، وروسته دا کروموزوم را مابینځ ته کړی دی. د هر انسان جسم دوه ډوله حجرې لري، یو جسمي حجرې دي او بل جنسي حجرې دي. جسمي حجرو ته دوه ان کروموزومي هم حجرې ویل کیږي او جنسي حجرو ته ساده ان کروموزومي حجرې ویل کیږي. د انسان هر حجره چې د هغه 22 جوړې جسمي کروموزومونه یا دوه ان کروموزومي حجرې لري چې هغه ته اوټوزومل حجرې هم ویل کیږي، او فقط یوه جوړه جنسي کروموزومونه لري چې هغه په ښځو کې په ایکس ایکس سره نشانه کیږي او په نارینه کې په ایکس وای سره نشانه کیږي. نو دا علت دی چې کچیر یو څوک وایي چې د اولاد جنس ټاکل په چا پورې اړه لري، هغه په پلار پورې اړه لري. ولې د ښځو د جنسي کروموزومونه دواړه ایکس ایکس دي، د نارینه وو هغه ایکس وای دي. اوس که نو د پلار څخه ایکس ایکس ته ورسي، هغه ښځه یا انجلۍ کوچنۍ په منځ باندې راځي، مګر که چیرې وای ورسي، هغه نارینه کوچنۍ په منځ راځي.
د بیولوژي د درس په دوام دی ولسم ټولګي درس پیلېږي. دی ولسم ټولګي په بیولوژي کې پر یو نباتي مسأله خبرې کیږي. دا برخه فوتوسنتیسس ده چې زیایي ترکیب هم ورته ویل کیږي. فوتوسنتیسس هغه جالبه عملیه ده چې له مخې نباتات یا بوټي له لمر او آزادې فضا څخه انرژي اخلي او د سیستم له مخې یې په شیره او یا انرژي بدلوي. ښوونکی به د درس پوره تشریح وړاندې کړي.
فوتوسنتیز له دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی. تاسو ګورئ خپله له کلمې څخه معلومیږي. فوتوسنتیز له دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی چې فوتو د رڼا او نور او سنتیز د ترکیب په معنا دی. د رڼا او نور ترکیب فوتوسنتیز یعنی د رڼا او نور ترکیب. ځایي ترکیب یا فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې نباتات خام مواد مو څه شي دي؟ اوبه او کاربن ډای اکساید دي. هغه عملیه چې نباتات خام مواد د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر د انرژي په واسطه په پخه شیره باندې بدلوي، هغه د ضیایي ترکیب یا فوتوسنتیز په نامه یادیږي. بیا په بلې بره داسې ویلی سو چې فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې نباتات نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي. دغه کیمیاوي انرژي د خوراکي توکو په بڼه منځته راځي چې هم په خپله نبات او نور ژوندي موجودات ورڅخه ګټه اخلي. دغه کیمیاوي انرژي چې د خوراکي توکو په بڼه منځته راځي هم کولی سي چې د هغه څخه نبات ګټه واخلي او هم کولی سي چې نور موجودات ورڅخه ګټه واخلي. فوتوسنتیز مو وپېژندئ چې د دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی چې د رڼا فوتو د رڼا او نور او سنتیز هم د ترکیب په معنا دی. او دا خپله هغه عملیه ده چې خام مواد نباتات خام مواد یعنی اوبه او کاربن ډای اکساید مو د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر د انرژي په واسطه په پخه شیره باندې بدلوي او کیمیاوي نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي چې کیمیاوي انرژي د خوراکي توکو په بڼه منځته راځي او نباتات او هم ژوندي موجودات کولی سي هغه څخه کار واخلي یا هم ګټه واخلي. د ضیایي ترکیب اړوند عوامل دي. لاندې عوامل د ضیایي ترکیب لپاره ضروري دي. اول چیش دی؟ رڼا ده. رڼا او نور د ضیایي ترکیب لپاره ډېر ضروري دي. د ضیایي ترکیب لپاره د لمر رڼا ضروري ده. د رڼا ځانګړتیاوې او شدت په دې عملیه کې اغیزه کوي. ډېره رڼا د کلوروفیل لپاره زیان رسوي. منځنۍ رڼا کولی سي چې دا عملیه چټکه کړي. منځنۍ رڼا مو څه کوي؟ دا عملیه چټکوي او کمه رڼا دغه عملیه کمزوري کوي. کچیر رڼا ډېره زیاته وي کلوروفیل لپاره بیا زیان رسوي، خو کچیر منځنۍ وي دغه عملیه ډېره چټکوي. خو کچیر دغه عملیه کمه کچیر رڼا کمه وي بیا دغه عملیه کمزوري کوي. د رڼا په نشتوالي کې کلوروفیل بیا فعالیت نسي کولی. دغه عملیه په مصنوعي رڼا کې هم رامنځته کیږي، یعنې موږ کولی شو چې دغه عملیه په مصنوعي رڼا کې هم رامنځته کړو. د ضیایي ترکیب په خالصه سرو څپو کې ښه صورت نسي. همدارنګه آبي رنګ څپې هم د دې عملیه لپاره اهمیت لري. ورپسې کلوروفیل دی چې د ضیایي ترکیب عملیه بلا کلوروفیل څخه صورت نه نیسي. که چیرې کلوروفیل شتون ونه لري ضیایي ترکیب هیڅ صورت نه نیسي. کله چې کلوروفیل فوتون 1 یعنی د لمر کوچنۍ ذره جذب کړي کلوروفیل هڅول کیږي، یعنی کلوروفیل مو څه کیږي؟ فعال کیږي. د سرو څپو فوتون د کلوروفیل د تحریک لپاره کافی ده. کلوروفیل چې دی د لمر کوچنۍ ذره ده. په کې چیرې د سرو څپو فوتون د کلوروفیل د تحریک لپاره شتون ولري د همدې تحریک لپاره کافی ده. بنفش رنګ هم دا کار کولی سي. هم سور څپه کولی سي دا کار وکړي، هم بنفش رنګ کولی سي چې دا کار ترسره کړي. کلوروفیل د کلوروفیل د فلورسنس خاصیت لري، یعنی کولی سي چې د لنډې څپې وړانګ جذب کړي او د اوږدې څپې وړانګ خپره کړي. هڅول شوې یا هم فعاله سوې کلوروفیل نږدې خپله یوه سلنۍ یا یو فیصدي انرژي په دې عملیه کې له لاسه ورکوي. کم وخت چې کلوروفیل فعاله کېږي، یا دغه کلوروفیل چې فعاله سوي وي خپل یوه سلنه یا یو فیصدي انرژي کولی سي چې په دې عملیه کې له لاسه ورکړي. دریم عوامل چې و هغه کاربن ډای اکساید دی. په زیایي ترکیب کې د کاربوهایډریټ جوړولو لپاره د کاربن ډای اکساید شتون ډېر ضروري دی. یعنی په زیایي ترکیب کې چې کله کاربوهایډریټ جوړیږي، د هغه دپاره د هغه د جوړېدو دپاره کاربن ډای اکساید سل په سل کې د هغه شتون ضروري دی. څلورم عوامل هم اوبه دي. د زیایي ترکیب لپاره اوبه هم د خامو موادو له ډلې څخه دي. موږ وویل چې خام مواد مو څه شي دي؟ اوبه او کاربن ډای اکساید دي. نو د زیایي ترکیب لپاره اوبه هم د خام موادو له ډلې څخه دی چې د زیایي ترکیب لپاره ضروري دي. اوبه د نوري تعامل په دوران کې کولی شي چې هایدروجن او اکسیجن تولید کړي. د ستوماتا وازیدل یا هم د ستوماتا خلاصېدل د کاربن ډای اکساید خارجېدو لپاره ضروري دي. همدارنګه مالګه او منرالونه له اوبو سره یو ځای د ریښې له لارې نبات ته جذبېږي او پاڼه ته رسول کېږي چې دا په زیایي ترکیب کې کارول کېږي. د زیایي ترکیب د عملیې لپاره پر مهمو عواملو لکه رڼا، کلوروفیل، کاربن ډای اکساید همدارنګه او اوبو سربېره د تودوخې مناسبه درجه هم ضروري ده. یعنی د نور یا هم د تودوخې درجه باید مناسبه وي. په عام ډول د زیایي ترکیب لپاره مناسبه تودوخه د سانتي ګرید د 15 درجو څخه تر 30 درجو پورې ده. مناسبه درجه د زیایي ترکیب لپاره د 15 څخه تر 30 پورې ده. د سانتي ګرید له 30 درجو څخه زیاته تودوخه چې ده دغه عملیه کراروي یا دغه عملیه ورو کوي. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وکړه، که چیرې تودوخه زیاته وي عملیه ورو کیږي. نو دلته وایي چې د 30 درجو څخه زیاته تودوخه دغه عملیه ورو کوي او د سانتي ګرید څخه په 15 درجو کې دغه عملیه په بشپړ ډول درېږي. یعنی که چیرې د سانتي ګرید د 30 درجو څخه دغه د تودوخې درجه 15 درجو ته ورسیږي، موږ وایو چې دغه عملیه په بشپړ ډول درېږي. ځینې خاص نباتات موجود دي چې په زیاته یخنۍ او یا زیاته تودوخه کې د زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي. یعنی کیدای شي چې هوا ډېره یا تودوخه ډېره زیاته یا په زیاته یخنۍ یعنی هوا ډېره یخه وي او یا هم تودوخه ډېره زیاته وي چې نبات په زیایي ترکیب عملیه سرته ورسوي. ځینې داسې نباتات هم شتون لري چې هغه خاص نباتات دي. د بېلګې په توګه د یخو او غرنیو سیمو ځینې نباتات چې دي، هغوی د 0 څخه تر 10 درجو سانتي ګرید پورې او د تودو او یعنی هغه سیمې چې هلته تود وي یا توده ځایونه وي، په هغه ځای کې ځینې نباتات د 15 څخه تر 50 درجو سانتي ګرید پورې دغه عملیه سرته رسوي. ځینې خاص نباتات دي چې هغه په ډېره زیاته یخنۍ او یا هم په ډېره زیاته تودوخه کې زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي، چې په یخو ځایونو کې یا په غرنیو سیمو کې هغه د 0 څخه تر 10 سانتي ګرید درجو پورې ده چې زیایي ترکیب نباتات سرته رسوي، او په تودو ځایونو کې بیا هغه د 15 څخه تر 50 درجو سانتي ګرید پورې ده چې بیا نباتات زیایي ترکیب عملیه سرته رسوي. دغه د نور اغیزمن عوامل سو. راځو د زیایي ترکیب اهمیت. زیایي ترکیب زموږ په ژوند کې ډېر زیات اهمیت لري. د سمه کې پرمخت ژوندۍ موجوداتو د ژوند کولو لپاره به حد زیات اهمیت لري زیایي ترکیب. موږ ویل چې نباتات د خوراکي توکو په حیث او ژوندۍ موجوداتو څخه کار اخلي، ځکه چې د دې لپاره ډېر زیات اهمیت لري چې د ټولو ژوندۍ موجوداتو لپاره د خوراکي توکو اصلي سرچینه ده. همدا زیایي ترکیب دی چې د ژوندۍ موجوداتو لپاره خوراکي توکي برابروي. موږ داسې وایو چې زیایي ترکیب د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره، که چیرې هغه نباتات وي، که چیرې انسانان یا حیوانات وي، د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره د خوراکي توکو اصلي سرچینه زیایي ترکیب دی. همدارنګه د کاربن ډای اکساید د دوران د تودوخې د درجې په ساتلو کې هم مرسته کوي. هم د کاربن ډای اکساید د دوران او هم د تودوخې د درجې په ساتلو کې زیایي ترکیب مرسته کوي. د زیایي ترکیب په واسطه چاپیریال هوا صافوي. د زیایي ترکیب په واسطه چاپیریال هوا صافیږي. نباتات د زیایي ترکیب په دوران کې کاربن ډای اکساید جذبوي، کاربوهایډریټ او اکسیجن منځته راځي چې دا د زیایي ترکیب په دوران کې منځته راځي. که چیرې زیایي ترکیب شتون ونه لري، دا دوران منځته نه راځي. دغه څه منځته نه راځي، نباتات نشي کولی چې دا کار وکړي. کاربن ډای اکساید د ټول ژوندي موجوداتو د تنفس لپاره ضروري ده. که چیرې کاربن ډای اکساید شتون ونه لري، ژوندي موجودات تنفس نسي کولی، یا د تنفس عملیه سرته نسي رسولی. د کاربن ډای اکساید یوه ځانګړتیا دا ده چې د لمر تودوخه جذبوي. که چیرې د ځایي ترکیب عملیه د کوم لامل له مخې ودرېږي، هغه کاربن ډای اکساید چې په مختلفو لارو سره تولیدېږي هغه زیاتېږي او په پای کې تودوخه درجه لوړېږي. ځمکه ګرمېږي چې دې عمل ته د شین کوریزو یا ګلخانیي غزونو اغېزه وایي. د دې په پایله کې د ټولې نړۍ د تودوخې درجه ورو ورو زیاتېږي چې د نړۍ تودوالي حالت رامنځته کېږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د دولسم ټولګي درس اورو. په دې برخه کې اصلي بحث وراثت دی، خو د درس ډیره برخه د مندل پر قوانینو ورټوله ده. په درس کې به ښوونکی راته مندل را وپیژني چې هغه څوک او څنګه یې تجربې د دې لامل شوې چې په بیولوژي کې یو ستر بحث رامنځته کړي.
د 1822 کلونو څخه تر 1830 کلونو په منځ کې د اتریش بیولوژیست ګریګور مندل د میراث لومړی قانون وموند. د دغه کلونو په منځ کې یو اتریشي بیولوژي پوه یا هم بیولوژیست چې ګریګور مندل نومېده هغه د میراث لومړی قانون وموند، یا لومړی قانون پیدا کړ یا هم کشف کړ. هغه چې و په خپله مندل د بزګر زوی و چې خپل ماشومتوب یې په فقر او سختي سره تیر کړ. نن دغه وضعیت هغه په منظم ډول ښوونځي ته د هغه د تګ مخه ونیوله. نو هغه اساسا له ځان څخه شیان زده کول. په یوویشت کلنۍ کې هغه د برون د اګستین بندر ته لاړ او په 1834 کال کې کاهن سو. یعنی دغه ستونزو سره سره چې هغه په فقر او سختي کې ژوند تېراوه او همدارنګه په منظم ډول نسوی کولی چې ښوونځي ته ولاړ شي، د دې تر څنګ دغه ستونزو سره سره بیا هم دی وکولی سوای چې په 1833 کال کې له ځان څخه کاهن جوړ کړي. له هغه ځای چې هغه ځای څخه وروسته بیا دی د ویانا پوهنتون ته د ساینس او د ریاضیاتو د تدریس لپاره لیږدول کېږي. مندل په خپله هغه په ریاضي او نباتاتو په دواړه علمونو کې ډېر زیات علاقه درلودل، تر دې چې دوی وتوانېدي د جوارو د بوټو ملکیت په تفصیل سره مطالعه کړي. د دې تر څنګ هغه نور ډېر زیات مطالعات او تجربې سرته ورسولې چې بیا د خپل دغه مطالعاتو او تجرباتو نتایج د برون تاریخي انجمن ته وړاندې کړ. بیا د هغه د مطالعاتو هغه نتایج او هم د هغه خپله مطالعه په 1868 کال کې د همدغه انجمن له لارې خپاره شول. په لومړي سر کې د مندل تجربات او د هغه مطالعات د خلکو لپاره هیڅ د باور وړ نه و. نه هم خلکو هغه په هغه باندې باور درلوده او نه یې هم منل. خو وروسته بیا د ځینو کلونو یو څه اندازه کلونو وروسته کله چې مندل وفاتیږي یا هم خپل ژوند لاس ورکي، هغه وخت خلک د جنټیک په علم باندې لږ څه پوهیږي او بیا د مندل هغه مطالعات رښتیا ګڼي او پر هغه باندې باور پیدا کوي. مندل په 1834 کال کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړلې. په 1900 کال کې درې نبات پیژندونکي چې هر یو جلا جلا پر وراثت باندې کار کاوه، هغه د مندل ټول آثار یې کشف کړ او د هغه له مخې نورې نسخې جوړولې. د مندل قوانین هم په هغه کال کې خپاره شو او درې سره نباتات پیژندونکي دغه درې واړه نبات پیژندونکي مندل د وراثت د علم پلار وپیژنده چې ویل خپل مندل یا ګریګور مندل چې دی هغه د وراثت د علم یا د جنټیک د علم پلار دی. په همدې ترتیب سره د مندل کارونه د جنټیک د علم د مطالعې اساسي روش سو او نور نبات پیژندونکي بیا هم نور بیولوژي پوهان د مندل د تجربو او د مندل د نتایجو او د هغه د مطالعې پر بنسټ باندې د جنټیک په علم کې نور کارونه سرته ورسول او نور لاسته راوړنې درلودې. مندل په واسطه کشف شوي قوانین د وراثت اساس جوړ کړ. کوم قوانین چې مندل لاسته راوړل هغه د وراثت د علم اساسي د وراثت د علم اساس بلل کیږي. د مندل مطالعه داسې وه چې هغه لومړی یو مناسب بوټی انتخاب کړي. مناسب بوټی د لاندې خواص پر بنسټ یا هم د لاندې دلایلو پر بنسټ انتخاب کړ. هغه بوټي چې موندل د خپل تجربو لپاره مناسب وګڼي هغه د موشنګ بوټي وو. موشنګ د تجربو د سرته رسولو لپاره څو ښه صفتونه درلودل. لومړی دا چې هر صفت یې یوازې دوه حالتونه لري. له بلې خوا د هغه کراس یا تزویج ډېر اسانه دی. د دې ترڅنګ ډېر ژر ګلان کوي او ډېر زیاتې دانې تولیدوي چې په دې ترتیب سره پر هغه باندې تجربه ډېر ژر نتیجه ورکوي چې پر همدې بنسټ یې همدغه دلیل مندل د خپل تجربې دپاره د موشن بوټی انتخاب کړ. دوهم مثال یې دا و چې مندل په خپل کار کې یو ښه صفت یوازې یو صفت ته متوجه کېده چې مثلا هغه یوازې د ګل رنګ ته پام کاوه خو د هغه نور خواص لکه د هغه وده د هغه د دانو انکشاف د دې ترڅنګ د هغه بڼه شکل د نورې اصلا په پام کې نه نیول. مندل په خپل کار کې یوازې یو صفت ته متوجه کېده مثلا یوازې د یو ګل رنګ ته پام کاوه. د دې ترڅنګ دریمه اصل یې دا و چې مندل د کراس تجربې چې وې هغه په تصادفي ډول نه و. یعنې کوم تجربې چې د سرته رسولې هغه یو تصادف نه و بلکې هغه په خپلې تجربې چې وي پر هغه باندې باور درلود تر هغه چې د څو ځلې یوه تجربه سرته رسول یوه تجربه څو ځلې تکراروله تر څو هغه کومې غلطۍ چې هغه اصلاح سي او نور هم د غلطۍ مخنیوی وکولی سي. څلورم مسلې دا و چې په پای کې هغه د خپلو نتیجو یا هم د خپلو تجربو په پایله کې حسابولی چې د دې کار لپاره ډېرې تجربې سرته ورسولې ځکه د هغه د کار پایلې یوازې د قوانینو لپاره یا هم د قوانینو له لارې ثابتېدلی شوی. تاسو د مندل قوانین وایي چې د مندل قوانین څو دي. په اصل کې د مندل قوانین درې څلور قوانین لري چې دلته هر یو په تفصیل سره وایي. اول دا و چې مندل د خپلو زیاتو تجربو او مطالعو پایلې په څلورو فرضیو باندې لمدې کړلې. یعنې د هغه مکمل تجربې د هغه مکمل مطالعې پایلې چې وي هغه پر څلورو فرضیو باندې ولاړ وه. یا هم څلورې فرضیې درلودلې. اول دا چې ژوندي موجودات د هر صفت لپاره دوه علیلونه لري. ژوندي موجودات د هر صفت لپاره یوازې دوه علیلونه لري چې یو علیل د پلار څخه اخلي او بل علیل له مور څخه اخلي. علیل په خپله چې شته ویل کېږي هغه د یو جین متبادل صفت دی. وایي چې ژوندي موجودات یا هم د مندل د تجربو هغه اوله فرضیه دا وه چې ژوندي موجودات د هر صفت لپاره دوه علیلونه لري یو یې له پلار څخه اخلي او بل علیل له مور څخه اخلي. دوهم فرضیه دا و چې د هر صفت لپاره وایي کېداسې چې یو شان او یا هم متفاوت علیلونه شتون ولري. هر صفت کېدای چې یو رقم یا یو شان او یا هم متفاوت یا بیل علیلونه سره شتون ولري. یعنی هر صفت کولی شي چې په دوو یا څو بڼو سره ښکاره سي. درېیم فرضیه دا وه وایي کله چې دوه علیلونه د القاده عملیې په واسطه سره یوځای کېږي کله چې د القام د صورت ونیسي او دوه علیلونه سره یوځای سي په دې وخت کې شاید یو علیل خپل صفت ښکاره کړي یو یې شاید خپل خواص ښکاره کړي خو بل علیل کېدای چې خپل خواص پټ وساتي یا د هغه خواص ښکاره نسي. مندل هغه علیل چې خپل خواص ښکاره کول هغه د غالب په نامه یاد کړه او هغه علیل چې هغه خپل خواص یا هم خپل صفت نه ښکاره کاوه هغه د مغلوب په نامه یاد کړه. اخري فرضیه دا و چې دغه دوه علیلونه چې د یو صفت چې په یوازې په یو صفت پورې اړه لري دغه علیلونه د ګمیټونو د مستراتک په وخت کې یو د بل څخه جلا کیږي او یوازې یو علیل یو ګمیټ ته انتقالیږي. راځو د مندل لومړی قانون ته چې د مندل لومړی قانون څه شو. دغه د مندل لومړی قانون دا څرګندوي چې مختلف ارثي خصوصیات د جوړه فکټورونو په واسطه کنټرولیږي. مختلف ارثي خصوصیات د جوړه فکټورونو په واسطه کنټرولیږي چې هغه د جین په نامه یادیږي. د مندل لومړی قانون چې دی هغه د واحد اوصاف قانون او یا هم لا اف یونیټ فکټرز په نامه یادیږي. د مندل دویم قانون دا و چې په جوړه فکټورونو کې یو فکټور د جین یعنی د خپل یو فکټور جین چې دی هغه د بل فکټور د اوصافو د پټ پاتې کېدو لامل کیږي. د مندل دویم قانون دا و یعنی د مندل دویم قانون دا بیانوي چې په جوړه فکټورونو کې یو فکټور د بل فکټور اوصاف پټ ساتي یا هم یو فکټور د بل فکټور د اوصافو د پټ پاتې کېدو لامل کیږي چې دې ته پرنسپل اف ډومیننس اند ریسیو په نامه او یا هم د برسیت او مخفی په نامه یادوي. هغه کچیر دوه ژوندۍ موجودات چې د یوې جوړې خالص صفت له مخې سره توپیر ولري دوی په خپلو کې سره تزویج سي د هغوی اولاد په اولاد کې غالبا یو د هغو دوو صفتونو څخه یو پټ پاتې کیږي او یو په پوره ډول سره ښکارا کیږي. د مندل دریم قانون د جینونو د تفلیق په نامه یادیږي چې نن ورځ د جینیتیک لومړی قانون یې جوړ کړی دی. دا قانون به دا څرګندوي چې د ګمیتونو د تشکیل په وخت کې کله چې ګمیتونه سره تشکیلیږي په دغه وخت کې جوړه فکټورونه یو له بل څخه جلا کیږي. جوړه فکټورونه یو له بل سره جلا کیږي او هر ګمیت له دوو فکټورونو څخه یوازې یو فکټور اخلي. یعنی کله چې ګمیتونه سره تشکیل سو په دغه وخت کې فکټورونه یو له بل څخه جلا کیږي. هر ګمیت لپاره یوازې یو فکټور یا هر ګمیت یوازې یو فکټور اخلي.
درنوز د کونکو په دې تمه چې د نن ورځې درس در سره د خوونځي د درس پس د کولو کې مرسته کړي وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو ته ځوابونه ورکړي. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.